السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې لای یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کور بایم نیکی هلی او پرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په باجوړ کې د پرونی 14 نزد احتجاج شوې ملال یوسف زئی له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دي په زور له هوا د نو باسي او اسرائیل په غزا خپل حملو ته دوام ورکړي دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پرونی 14 ورسته نن د ناواګي بازار تړل شوې وو هله تزای خلک راوتی وو د باجوړ په 14 کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوله بلخوا پرون په باجوړ کې د پخوانی سېنیټر هدایت الله او ورسره وجل شو سلور نور کسانو جنازي د شپې ناوخته د هغه په پلارنۍ سیمه ناواګي کې وشوې د نن ورځې احتجاجي غونډه ته په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر مولانا خانزیب او ال چې لارو ازغن تارونه لګول شو یو چک پوسټ هم جوړی شوې دي نو بیا تر هغه څنګه په دغه لارو تیریږي او د نامنې سبب ګرځي دی وای
زمنګ نور وست نشته دا غریب ولسه اله جون تیرې جون یو افروزی پرې وطن کې شتاو دیم نشته دی نه هم کال نه هم د چترال لاغه وزیرستان پرې 200 کیلومتره کانته تارونه وزغن تارونه راخل بازن تارونه باندې د غغره ته زماش پون کې نشیتللی نو به دا بدمنی د کم طرف رااله
د ناوګي په احتجاجي غونډه کې له حکومت او امنیتي ادارو څخه د سیمې د امنیت ټینګولو غوښتنه وشوه دا را د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرون په فیسبوک باندې لیکلی په هدایت الله خان د برید د غندلو ترڅنګ یې اعلان کړی دی چې د جولای له 8 نیټې څخه به احتجاجونه پیلوي بلخوا د باجوړ پولیسو مشال لیډیو ته ویلي چې د هدایت الله خان په ګاډي په ډمډوله کې هغه وخت په سړک کې خښ شوی بم چاودلې چې نوموړی د خپل وراره د انتخاباتي پاین لپاره روانو تر اوسه کوم وسلواله ډلې د دې برید ذمہواری نه ده بنلې د پاکستان د تیلو د پمپونو مالکانو اتحادیه یا پېټرولیم ډیلرز اسوسییشن اعلان کړي چې د جولای په 15مه یا نسباله با په ټول هیواد کې پېټرول پمپونه د احتجاج په توګه تړلې وي د یادې اتحادیه مشر عبدالسمی خان نن مشال لري توول د احتجاج له هغه ورسته کوي چې وفاقي حکومت په پېټرول پمپونو اضافي ټیکسونه ولګول د پاکستان پېټرولیم ډیلرز اسوسییشن مشران د لاکور کړي چې غوښتنې ونه منل شو نو خپل احتجاجونه به د جولای پنځمه ورسته هم جاری وساتي بلخوا د پېټرولیم مصنوعاتو وفاقي وزیر مصدق ملک مشال ریډیو ته ویلي دوی د تیلو د پمپونو له مالکانو سره په رابطه کې دي او هله دا چې دغه مسله زر هوار کړل شي د پاکستان وفاقي حکومت په داسې وخت کې د 2023 15 مالکانو لپاره بجټ وړاندې کړي چې دغه هیواد لا هم د جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي د اصول نوبل جایزه غټون کې ملال یوسف زئی د پاکستان په حکومت غک کړي چې د افغان کډوالو د ایستلو په پالیسۍ دی لسره غور وکړي او زده کون کې افغانان دي افغانستان ته نستنوي هغه پرون په ایکس پاڼه لیکلي د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو زکه اندېښمنه ده چې لدې سره به جنکی او خزه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستنې شي چیرته چې په تعلیم بندیز دي طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې په زور تر حکومت نیولو ورسته په خزو د کار او د جنکو لښپګم ټولګي پورته د تعلیم بندیز لګولې ده الجزیری ټلویزیون د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د جون له 13 میه د بی اسناد افغان کډوالو د استنولو دریم پړاو پیل کړی ده دا کار د 2023 کال د هغې پالیسۍ دوام ده چې پاکستانی چارواکي وایي ټول کډوال به په مرحله واره توګه له هیواد ایستل کیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د هند په شمالي سیمه کې د ټاکلې شمیرې نه درې چند زیات خلکو په یو مذهبي تہوار کې د ګډون لوجه د غاڼي ګونی جوړېدو ورسته لکتر لګي یو سل 21 کسان وجل شوی پرون هندي چارواکو ویلي چې په پیخه کې زیاتره وجل شوی خزې دي د پولیسو چارواکو تر مخه دا پیخه له هغه ورسته شوی چې د جولای په 2مه د هند په اتر پردیش صوبه کې په یو مذهبي تہوار کې اتیا زر خلکو ته د ګډون اجازه ورکړل شوی و خو په دغه تہوار کې نږدې 2.5 لک خلکو ګډون کړي وو پولیس چارواکي وای دوی دغه مذهبي تہوار تابع کونکو خلاف هم لټون پیل کړي چې څنګه یې په دومره زیات شمیر کې خلکو ته د ګډون اجازه ورکړي وو او بل خبر دا چې په داسې حال کې چې پرون د اسرائیل او حماس ډلې ترمن د اوربند په خبرو کې نوې پرمختګ لیدل شوی، اسرائیل په غزه خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. حماس د امریکې او یورپي ټولنې لخوا ترهګره ډله بلل شوې ده. منځګړیو هیوادونو مصر او قطر د حماس لخوا د اوربند د تړاو په اړه هغه وړاندیز ته جواب ورکړی چې مقصد یې یرغمل شوي کسان خوشي کول او اوربند کول دي. په تیرو اونیو کې مصر او قطر د اوربند د خبرو په اړه میډیا ته ډیر لږ معلومات ورکړي دي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي دوی د اوربند د تړاو په مسوده غور کوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورټونه واورئ. د باجوړ په ناوګۍ کې خلکو د پرونی چاودنې ضد احتجاج کړی. دوی وایي په سیمه کې یې هیڅ څوک محفوظ نه دي.
په دې خاوره د ډېر وخت راسي عالم پنخه دی، استاد پنخه دی، مولا پنخه دی، سیاستدان پنخه دی، حتی دا چې روزګاری بچ نه شو.
بلخوا حکومت چې د بدامنۍ د ختمولو لپاره عملیات کوي نو خلک یې مخالفت کوي. د کورمی امن جرګې یو فعال وایي تر اوسه شو عملیاتو هیڅ ګټه ونه کړه، نو ځکه په راتلونکو عملیاتو باور نه لري.
مونږ دلته پارچ باندې اعتماد ختم شوه دی. مونږ کاغه هر څوک دی، کاغه سرکاري دی، کاغه عسکري دی، کاغه سیاسي دی، مونږ خلکو دغه نه اعتماد وکړ شو دی.
د پاکستان پېټرولیم کاروباریانو اتحادیه سباله د احتجاج په توګه بم پمونه پمپونه بندوي. دوی څه غواړي؟
ګورنمنټ موږ نه 12% به د هولډینګ ټیکس علي موږ بیا لاړو د دو تاریخ باندې چیرمن اف بی ار سم له شو هغه ته چې دا څه شي دي هغه وی چې دا کمپنیان ولاین ته هتي غلط کړی دي.
او په افغانستان کې د تعلیمي ادارو د پاره داخلي ټیسټونه شوې دي، داغه نتیجې راغلي، په هغه مهم خبرو. نور یو شمېر ریپورتونه به هم واورید. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. د باجوړ په ناوګۍ کې خلکو د پرونی چاودنې خلاف نن احتجاج کړی وو او د احتجاج په توګه یې د ناوګۍ بازار هم بند کړی وو. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو قاتلین ونیسي، امنیت یې پر ځای کړي او د ولس ژوند یې خوندي کړي. په باجوړ کې د پخواني سینیټر هدایت الله خان او له هغه سره د نورو وژل شوو کسانو مړي بیګا خاورو ته سپارل شوي. پرونی حمله په باجوړ کې د هغو بریدونو تسلسل دی چې له تیر کال راهیسې روان دی. تر دې مخکې د تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ او جمعیت علما اسلام فی په سیاستوالانو هم حملې شوې دي. خلک امنیت ته پریشانه دي، وایي چې که حکومت د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان او بې توپیره کاروایی نه کوي ترهګري به ختم نه شي. په دې اړه نو تفصیل د شانواز ترکزی ریپورت کې اورو.
د جولای په څلورمه د غور غونډې شوه ته د عوامي نېشنل ګوند باجوړ یو مشر مولانا خانزي په خپل وینا کې وویل که په دې سیمه کې د بدبنی مخنیوي ونه شو نو بیا ممکن نه ده چې دا د خیبر پښتونخوا نه نورو صوبو ته لاړ نه شي. د وویل ریاستي ادارې د دې اړه ته پام وکړي.
د امن معنی دا نه ده چې به منګر وطن نه کډوال شو دا خبرې نه منو. نوري تیر منګر تیر کړلې زمنګ نور وس نشته دا غریب ولس اله ژوند تیرې ژوند یو افروزی پر وطن کې شته او به نشته لري نه هم کال نه هم د چترال هغه وزیرستانه پر 200 کیلومتر کانت تارونه وزغن تارونه راخل ولدار دې لپاره کوچ امن دې پر وطن کې نو به موږ دا سوال پورته کوو چې نا واپس تجارت نم نه آزادې وزغن تارونه باندې د غغرت زماش پون کې نشیتللې نو به دا بدامنی د کم تر پراله.
دغه غونډه چې په نوګي بازار کې شوه پکې وغوښتل شو حکومت دې د بدامنی عزت کوټلي ګامونه پورته کړي. د جولای په درېمه د باجوړ په ډمډول نومي سیمه کې د سېنات په خواني غړي هدایت الله خان په شمول 15 تنان په بمی چاودنه کې وژل شو چې جنازې بیګم مسخوتن او مړي خپل پلرینو حاضرو ته سپارل شوی. په وژل شو کې عرفان او نذر الدین او دوه هغه پولیس غړي چې د هدایت الله خان د حفاظت لپاره ګومارل شو شامل دي. د باجوړ پولیسو مشاد رډو ته ویلو هدایت الله خان د خپل وراره نجیب الله د انتخابي مهم لپاره د ماموندو ډمډول ته ورغلی او هغه وخت د خلکو سره ولیدل واپس خار باجوړ ته روان وو. نجیب الله د 11 جولای د زمینی ټاکنو لپاره د صوبای سیملې د 22 حلقې نه آزاد کاندید دي. د د هدایت الله په شمول د چاودنې په ښکار شوو د باجوړو ولس او سیاسي ډلو خفګان څرګند کړی او وایي چې ولس باید په شریکه پاتسي او د سیمې د بدامنۍ ضد یو موټی شي. د باجوړو د عوامي نېشنل ګوند سید صدیق اکبر مشهد رډیو ته وویل
چونکه په دې خاوره د ډېر وخت راشي عالم پنخه دی، استاد پنخه دی، ملا پنخه دی، سیاستدان پنخه دی، حتی دا چې روزګاری بچ نه شو باید ولس بیدار شو په خپله د دې په ضد باندې راوځي، ځکه چې سیاسي ګوندونه خو چې کله هم دا خبره کوي نو ولس چې دی او ډېر خلک په دوی بې اعتماده شوي دي، نو هغې اکثریت خلک خبره کوي چې دوی پرې خپل سیاست کوي. اوس زموږ د خلاصي واحد لار هم دا ده چې بغیر د جنډې او د ایجنډې ټول پښتون ولس که هغه د هر ګوند سره د هر نظر سره تعلق ساتي دا یو اتفاق او یو اتحاد شي یوه چغه یوه ناره شي، نو زما خیال چې دغه خلکو ته به دا آواز ورسېږي.
باجوړ کې د جون په 13مه د مومند اوسیدونکو ډاکټر عبدالرشید هم نامعلومه وسلوالو په ډل وژلی و. تر دغه وړاندې دغه سیمه کې د سیاسي ډلو سیمه ییز مشران د پولیو ضد کار کوونکي د پولیسو او پوځ غړي او په ډېرو وختونو کې عام خلک هم د چاودن یا هدف وژنو ښکار شوي. دا بدامنۍ پیښې نه یوازې په باجوړ کې بلکې د صوبې په نورو ښارونو کې هم زیاتې شوي. د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان مشهد رډیو ته وویل د بدامنۍ سره خلکو کې ډیره یره تره خوره شوي، لکه کاروباریانو ته ګواښونه دي سیاسي ډلې د پولیو ضد کار کوونکي پولیس او پوځ هم هدف کیږي.
که مونږ تیر وخت لاړ شو نو کله چې په قبایلي سیمو کې د نن تقریبا شل کاله مخکې دغه اثر د وسلوالو زیاتېدو نو دغه شان خلک به پنخه کېدل، چا چې به غږ پورته کولی شو، چا چې په چا باندې چې به خلک راغونډېدل. یو وارې بیا ښکاري داسې چې په قبایلي سیمو کې په خیبر پختونخوا کې بعضې بعضې سیمې داسې دي او که چېرې دغه یو سلسله روانه وي حکومت خو اعلان کوي چېرې موږ یو عملیات پیل کوو د عزم استحکام په نامه باندې، خو آیا دغه عملیات ولې مطلب تر اوسه پورې دغه مخنیوی نه کوي؟ داسې سوالونه مخې ته راځي.
جوړ پولیسو دغه پیخي قانوني ریپورت د نامعلومه وسلوالو ضد درج کړي او مشهد رډیو ته ویلي پلټنې هم پیل کړې دي. په تیر وختونو کې د ځینو پیخو زمواري د دایښ په نوم وسلوال ډلې منلې و، خو د پرونی پیخي زمواري د اخیری معلوماتو پورې کمې وسلوال ډلې نه ده قبول کړې. شانواز ترکزه مشهد رډیو پیښور.
هلتا د خیبر پختونخوا اورګزو ضلع د امن پاسون په نامه د لاریون لپاره تیاری مکمل شوې ده او د او آر ایم یعنی اورګزو حقونو غورځنګ مشران وایي د لاریون ضرورت ورته د اعظم استحکام پوځي عملیاتو د اعلان وروسته پیښ شوې ده، ځکه چې د دوی په وینا اورګزو کې امنیت پر ځای ده. تیر اختر کې د سلورو لکو نه زیات سیلګری ورغلی دي او دوی وایي چې د عملیاتو پیل کېدو سره به سیمه یو وار بیا د نام نه ښکار شي. دغه لاریون به د جمعې په ورځ یعنی سباله د اورګزو د بوري سیمه کې ترسره کیږي. د سوداګرانو اتحادیو هم د دې لاریون ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې کاروبار، خوشحالي او ترقی د امن سره تړون لري. په دې حق له تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش راکوي.
د اورګزو حکومت غورځنګ منځنی اورګزو مشر حلیم ګل اورګزی د جولای په څلورمه مشال ریډیو ته ویلي د امن پاتون ضرورت ورته عزم استحکام په نامه پوځي عملیاتو اعلان کیدو نو وروسته پیښ شوه.
مو دې باندې مجبور شي سره مو د عمل مرجو کوي کې مین وجدا د سمو اورګزی الحمدلله پرامن نه لګا دي او دو اپریشن ولا کوم ټارګټ پلیز فیغه کې د مو ولا اورګزو نه ما ورګړي نو مو د عمل مرجو له مقصد د سمو د ریاست ته دغه ادارو ته خیون سمو اورګزو کې امن دي. مو اورګزو کې هیڅ قسم ته د نه د اپریشن څه ضرورت شته نه د بدامنی پیلوي دوه څه ضرورت شته.
په څون لپاره سوداګری تنظیمونو هم د اورګزو حکومت غورځنګ د ملاتړ اعلان کړي او د سوداګری تنظیمونو مشران د غورځنګ ځوانانو سره کلی په کلی دوري کوي او ځایي خلکو کې د پاتون په اړه په هاوی خوروي. د مشتي ملي د تجارانو اتحادي مشر اسلم خان مشارې دی ته ویلي د پاتون ملګرتیا ځکه کوي چې دوکانداري ترقی او خوشحالي د امن سره تړاو لري.
کومې علاقې کې امن نه وي کنه او کې پوښ وی کغه بازار وی کغه مثال کله وی کغه علاقې وی مثال بازار مثال بازار ته درکم ساغه بازار کې هیڅ ترقیتی کرونه نه کیږي او دوکانداری ورګه نه کیږي پوښ وی بزنس ورګه نه کیږي غټه مسله ده. او بل لکه څنګه مو مشر خبر درته وکړه الحمدلله د مو علاقې حکومت بالکل پر امن علاقې ده.
د پتون لپاره څومره تیاری کړي د واریم ځای مخکخ او د سوداګری تنظیم مشرتابه حیات خان د پښتنې په جواب کې ویلي د پتون لپاره تیاری بشپړ کړي او لری چې د هواد هر ګټ کې پرته او رغزی با یاد پاتون کې ګډون کوي.
ټول وډوکه کټه کوم چاتم د دیواله د امن مارچ ول आवाज رسول دي نو هغه بالکل لب کېلې دي او زه بالکل 100% دی باندې مطمئن یم چې څوره ضلع ده مکمل به دا امن والا لاریون کوي او امن مارچ به کوي او د جمعې پورې ان شاء الله 11 بجې باندې به د ډبوري بازار باندې مو ټول اور کزیر غټه کیږي کاغه په پتی جنگ پروت دی او کاغه په پېښور دی کاغه په کوارټ دی کاغه په هنګو دی کاغه په بلې ضلع کې پروت دی
د جون په 28مه د وزیر اعظم شیبا شریف مشرۍ کې یو کمیټې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په یو شمیر برخو کې د ازمه استحکام په نامه د پوځي عملیاتو منځوري ورکړې و. حکومتي مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو د مجوزه عملیاتو مخالفت کړې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
بلخوا عوامي نېشنل ګوند وایي چې د جولای په 8مه باندې بیلابیل سیاسي ګوندونو د استازو د غونډې قربتوب کوي. د دې ګوند په خبره له دغو سیاستوالانو سره به په امنیتي مسلو مشورې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت وایي پوز په ټول ملک کې له تیرې اونۍ راهیسې د عزم استحکام په نوم د عملیاتو لپاره تیاری کوي او دغه عملیات زر پیلېدونکي دي. بیلابیل ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی، خو دا چې ولې دغه ګوندونه ډیره همغږي او اتحاد نه لري په دې اړه د پیښور نازمنګ خبريال غلام غوث دا ریپورت را لېږلې.
په پښتونخوا صوبه کې د حکمران غوند نه علاوه ځینو ملت پالو او مذهبي غوندونو په جلا جلا توګه د ازمي استحکام په نوم د نوي پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی او په دغه اړه د بیلابیلو غوندونو لخوا جلا جلا جرګې او احتجاجونه هم ترسره شوي دي. خو د پوځي عملیاتو مخالف مذهبي او سیاسي غوندونو په شریکه په دې لړ کې تر دې دمه شریکه تګلاره یا احتجاج نه دی را جوړ کړی. په دغه لړ کې د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د نائب امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله نمی پښتنه وکړه چې ولی بیلابیل سیاسي وندونه د نویو ممکنه پوځي عملیاتو په ضد په شریکه یو आवाज نه پورته کوي. نو په جواب کې هغه وویل چې د دوی جلا جلا आवाज هم موثر وو او د هغې وروسته وفاقي حکومت او پوز هم وضاحتي بیانونه ورکړي دي چې د ازمي استحکام په نوم پوځي عملیات به د پخوا پرنګ عملیات نه وي چې په لویه کچه پکې خلک بے ضایع یا بے کور شي.
عوام چې دینو د مسلسل ملټری اپریشن نه تنگ شوی دي، عوام وینتوي شوی دا، د عوام کورونه وران شوی دي. نو سیاسي جماعتونو خدا کار چې هغه د عوامو دردونو تکلیفونو ترجمانیو کې هغه لجب اور کی ماضی کې چې کم لکه اپریشن شوی دي او یا کم تبیان شوی دي نو خلک اوسم پریشان دي. همیشه د پارنل تا آل پارټیز کانفرنسز هم شوی دي. اوسم ان پی جماعت اسلامي ته دعوت ورکړه، اغیم سره مشاورت راغوښتلې ده.
ځینې شینونکي په دې نظر دي چې بیلابیل سیاسي غوندونه د پوځي عملیاتو په معاملې خپل سیاست هم کوي، ځکه چې اولس په هیڅ ډول نور پوځي عملیاتو ته تیار نه دي او په دغه لړ کې په بیلابیلو سیمو کې اولس په خپل د سیاسي غوندونو د مرستې نه بغیر لوی احتجاجونه هم کړی دي. د پیښور د جرنالیزم ډپارټمنټ استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي اوس اولس په سیاسي غوندونو ډیر اعتماد نه لري، نو ځکه سیاسي غوندونه په دې لړ کې په شریکه د یوې تګلارې په جوړولو هم خاموش دي.
دا پیره مسله دا ده چې کم خلک وچت شوي دي وزیرستان نوونه سا سواد پرې او باجوړ پرې، یقینا دا یو ډیر زورور تحریک تا. نو دا فکر په د خطې کې ډیر عام شو، خاص کر 2018 نه پس سکل پی ٹی ایم تحریک دلته راغلو. دې حواله باندې اوس خلک د سیاسي قوتونو پروا نه کوي، که سیاسي قوتونه غواړي او کنه غواړي دوی د اپریشن په ضد باندې ولاړ وي او روزي کورونو نه بهر او پاسونم کوي او جرګې هم کوي.
د نېشنل ټینک ټینک په نوم د وسلوالو په فعالیتونو او په نورو سیمایزو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر او د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی ډي اي جي اختر الیشه وایي ولس او سیاسي غوندونه ځکه په پراخه کچه د پوځي عملیاتو مخالفت کوي چې تر دې وړاندې په عملیاتو کې ولس ته ډیر توانونه رسیدلي دي.
کاروي په دې اداس کې پکار تا چې هدف یې صرف دهشتګرد دی، چې هغه سره دور ولس دې هغه ته نقصان نه رسي، دا غو بنیادی حقوق دم په تاثیر کیږي، هغه کړي چې په سر نیو چته کړي.
کسه هم د حکومت او ادارو لخوا د عزمي استحکام په نوم د پوځي عملیاتو په اړه د وضاحتي بیانونو وروسته عوامي نېشنل ګوند د جولای په 15 نیټه په ملکن ډیویژن کې اعلان کړي پاسون ځنډولې دي. خو د حکومت او ادارو د وضاحتي بیانونو باوجود د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین د جولای په 8 نیټه د عزمي استحکام په نوم د پوځي عملیاتو په ضد احتجاجونه اعلان کړي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا،
تاندي هلي
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
په پاکستان کې د پېټرولیم کاروباریانو اتحادیه یا ډیلرز اسوسییشن سبالا په ټول ملک کې د احتجاج په توګه د پېټرول او ډیزل پمپونو د بندولو اعلان کړی دی. د اتحادیه مشران وایي چې حکومت په پېټرول پمپونو اضافي ټیکسونه لګولي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي که حکومت دغه فیصله واپس وانخلي نو د پمپونو تړلو احتجاج به نور هم وغځوي. بلخوا د پاکستان پېټرولیم وفاقي وزیر مصدق ملک ویلي دي چې حکومت یې د پېټرولیم ډیلر اسوسییشن له مشرانو سره په رابطه کې دی او ډیر زر به دا ستونزه هواره شي. تفصیل د نیاز علي خان رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پېټرولیم ډیلر اسوسییشن یا اتحادیه مشر عبدالسمی خان د جولای په 4 مشال ریډیو ته ویلي دا پریکړه د حکومت د حق پریکړه پر ضد ده چې په پېټرول پمپونو یې 0.5% اډوانس ټن اوور ټیکس لګولې دي. یعنی ټول پمپونه به په خرڅ شوو تیلو حکومت ته 0.5% اډوانس ټن او ټیکس ورکولو پابند وي.
تاریخ کو پورا ملک بند ہو جائے، اب ہمارا گزارا مشکل ہو.
دی وای د جولای په 15 با پټول هیواد کې پمپونه و تړلې شي و زمنګا گزارا نکېږي. په بجټ کې د نوی اډوانس ټن او ټیکس با د پټول پمپونو په سوداګرۍ سخت اغي زوکړي. موږ د حکومتي چارواکو سره سو زل لیدلې خو غوښتنې مو تر وسه نه دی منل شوی. نو ځکه موږ د احتجاج په توګه پمپونه تړلو ته مجبور شو او دا حکومت په خپل عاد اولستنځي زیاتوي. عبدالسمی خان زیاته کړي چې پټول پمپونه له پخواره حسي په ډیره کمه ګټه کار کوي او بیا د اضافي ټیکسونو د بار سره د پمپ مالکان خپل کار ته دوام نشي ورکولی. د پاکستان پېټرولیم ډیلر اسوسییشن مشرانو دا وکړي که غوښتنې ونه منلې شي نو د پمپونو د تړلو پریکړه به یوازې د جولای په 15 نه وي، نور به هم وغځوي. په خیبر پختونخوا کې د پېټرولیم ډیلر اتحادیه جنرال سیکرټري ګلنواز افریدی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند، پنجاب او د هیواد په نورو برخو کې د دوی اتحادیه شاوخوا 15,000 پمپونه لري او تر څو یې حکومت غوښتنې نوي منلي پمپونه بعد احتجاج په توګه تړلې وي.
چې زمونږ د ټول پاکستان دی د خیبر نواله په کراچۍ پورې کشمیر ګلګیت هم سره دی، د دې کې ټوټل 15,000 زمونږ ډیلران چې کم قانوني ډیلران دا ټول به بندیږي او دا به اپورې بندي چې کومه پورې زمونږه مطالبات نه منلي. مونږه خپل مارجن مونږه اوګرا ولا فیکس کړی پابانه ګورنمنت مونږه 12% به هولډن ټیکس علي. مونږه بیا لاړو د 2 تاریخ باندې چیرمن اف بی آر سره ملاو شو، هغه ته چې دا څه شي دي هغه وی چې دا کمپنیان ولا انټرپریټیشن غلط کړی دی، دا وضاحت غلط کړی دی، پویږي په نه تشریح غلطه کړی ده، تاسو نه لاګو کیږي. زه او سره خبرې کوم خو لا فلحال نوټیفیکیشن
دا نوموړي په وینا چې د تیلو په 1 لیټر د 2 ګټه 15% هم نه ده، بل دا چې په هیواد کې د ایرانی تیلو قاچاق لا روان دی. نوموړي وایي ایرانی تیلو قاچاق یې کاروبار ته لوی زیان اړولی دی او په ملک کې د ګرانۍ شرح زیاته ده او بیا د بجلی نرخ هم زیات شوی دی. نو په داسې حال کې د 2 ګټه بالکل ختم شوی ده. په داسې حال کې چې د پمپونو مالکان د احتجاج په توګه د تیلو ورکول بند کړي نو اغیز به څه وي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي چې شخصي پمپونه وتړلې شي نو په سرکاري یعنی د پاکستان سټیټ آئل پی ایس او په پمپونو د خلکو رش جوړ شي او سرکاري د پېټرول پمپونه یوازې د تیلو سپلای نشي پوره کولې.
دلته عام طور باندې چې نو خلک چې دی هغه چې د اړتیا اعلان شي دا غي نه مخ کې چې نو هر یو کس چې دی هغه ک پېټرول پمپ ضرورت یې نزيات چې نو تیل اچول شروع کی په خپل گاډو کې نو دی وخت کې صورتحال د پرون د شپې نه او نن د سار نه چې چا ته اړتیا پته لګي نو هغه تیل پېټرول پمپ ته ځي او هغه تیل چې نو رشته د دې رشته وجه نه داسې ښکاري چې سبا د پنځم نه مخ کې به چې دی نو په د پېټرول پمپ باندې د ملاوي دل چې دی هغه کې به خلکو ته مسالې شروع شي او سټاک به چې دی نو پېټرول پمپ باندې به ختم شي.
نو موړي په وینا چې د هرتال په صورت کې به په هیواد کې د شیانو تګ را تک سره د خلکو تګ را تک هم اغیزمن کېدې شي. بلخوا د پمپونو مالکانو لخوا د جولای په پنځمه د هرتال اعلان کولو وروسته په کراچۍ او نورو ښارونو کې بیا د جولای په څلورمه په پمپونو د خلکو رش زیات شوی دی او خلک خپل ګاډي د تیلو نه ډکوي. بلخوا د تیلو پمپونو مالکانو د احتجاج په اړه مو چې د پاکستان د پېټرولیم وزیر مصدق ملک سره تماس ونیولو نو نوموړي یوازې دومره ویلي چې د دوی حکومتي چارواکي د پمپونو اتحادیې د مشرانو سره په رابطه کې دي او ډیر ژر به دا مسله هواره کړل شي. نوموړي ویلي چې د پمپونو مالکان دي هغه پریکړه نه کوي چې ولس ته زیان اوړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندانی کېدو په حق لا د ملګرو ملتونو د کاری ګروپ د وینانه پس د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش هم ویلي دی چې د عمران خان په اوسنی وضعیت کې مثبت پرمختګ لیدل غواړي. د خپل سر توقيف یا حراست په اړه د ملګرو ملتونو کاری ګروپ د عمران خان زندانی کېدل لا قانونه بللی وو او د هغه د سمدستي خوشی کولو غوښتنه یې کړې وه. زیاتره شنونکي په دې نظر دي چې د ملګرو ملتونو د چارواکو لخوا د دا ډول بیانونو په ترڅ کې په حکومت فشار راتلی شي خو د عمران خان د زندان څخه د سمدستي خلاصېدو ډېر امکان نه ښکاري. په دې حق له تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال راشد خټک راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرس ویلي دی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان په اوسنی وضعیت کې ډیر مثبت پرمختګ لیدل غواړي. تر دې وړاندې د خپل سری زندنی کولو په اړه د ملګرو ملتونو کاری ګروپ د عمران خان بندي کول ناقانونه بللی وو او د هغه خلاف مقدمه په سیاسي بنیادونو جوړ شوې ګڼلې وې. کاری ګروپ د هغه د سمدستي خوشی کول غوښتنه هم کړې وه. د کاری ګروپ د وړاندیز په اړه د یو پښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک یو خبري غونډه ته وویل چې دا د یو خپلواک ګروپ وړاندیز دی خو دوی غواړي چې د عمران خان اوسنی وضعیت په ډېر مثبت ډول وده وکړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تازه نگار امیر وسیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بیان په حق له مشال رډیو ته وویل چې دا ډېر مهم بیان دی او حکومت یې نظر انداز کولی نه شي. دې سره به حکومت د فشار لاندې راشي ځکه چې پاکستان د ملګرو ملتونو ډېرو لوازنامې او تړونونه لاسلیک کړي دي.
یو این جو ہے وہ ظاہر ایک انٹرنیشنل باڈی ہے اور یو این کا ایک سٹیٹمنٹ ہی وہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ
ملګری ملتونو یو نړیوال ادارہ ده او صرف بیانونه جری کولی شي خو د عملی کولو توان نه لري. که ملګری ملتونو خپل قراردادونه عملی کول شول نو اوس به د کشمیر او فلسطین شخړې حل شوي وي. دې سره به په پاکستان نړیوال فشار زیات شي خو په ملک کې دننه به سیاسي اثر ډیر نه وي.
انٹرنلی تو ہمیں کوئی نہیں ہوگا, انٹرنیشنلی ضرور اس کی امپلیکیشنز ہیں.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر ترر د ملګرو ملتونو د کاری ګروپ ته وړاندیز په حق لویلی دي چې دا د پاکستان کورینای مسله ده. دوول چې د عمران خان خلاف د آئین او قانون تر مخه کاروي شوې ده او د عدالتونو لخوا مجرم ګرځول شوې ده. تر دې وړاندې 13 اونۍ د امریکای کانګرس هم د یو قرارداد د لري په پاکستان کې په انتخاباتو کې د درغلیو د تورنو پلوټونو غوښتنه کړې وه. خو د پاکستان حکومت وج د امریکای د کانګرس قرارداد او د ملګرو ملتونو کاری ګروپ بیان د تحریک انصاف د لبیګرانو د هڅو نتیجه ده. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر سلطان وج ته خبرو تر هدا د ملګرو ملتونو د چرواکو بیانونه صحیح دي خو عملی ګټه به ډیره نه وي. د پته حق له د مشال رډو پښتنه داسې ځواب کړه.
اقوام متحدہ پخپل ہم زدہ نگرم چاہے انڈیپینڈنٹ باڈی دا اگیم دنیا کے ہمیشہ کا کار کرے جے کم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آئی تویلی دی نظمہ ذاتی خیال دارے چے دا سیکرٹری جنرل نا طرف نے جکمہ خبر را کرے دا تر خبر حد پوری ٹھیک دا چاہے مونگ دا کار کل غواڑی خود آغیر پریکٹیکل امپلیکیشن ما تا اس نخکاری او آئے کے دا پی ٹی آئی دا پارا ما تا سگٹ نخکاری ہاں یو وقتی یو ہلکا ہون تا کہ مرہم پٹی دا چاہے تے واچ ہو لپے یو وربل سیٹسفیکشن دے دین اجاد ما دا دے سے اثر نخ
عمران خان د تیرو یولس میاشتو رسې په بیلابیل مقدمو کې په اډیاله زندان کې بندي دی. د توشخانې په دوو مقدمو کې د خغه سزا زندول شوې ده او د سرکاري رضونو افشا کولو په مقدمه کې اسلام آباد های کورټ بری کړی دی. اټکل کیږي چې د عدت په محل نکاح کولو مقدمې پریکړه به هم د 12 جولای پورې وشي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 12:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پرونی 14 وروسته نن د ناوګۍ بازار تړل شوی وو. ځایي خلک راوتلي وو. د باجوړ په 14 کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوله. د باجوړ پولیس مشال ریډیو ته ویلي چې پخوانی سینیټر هدایت الله خان په یو 14 کې وژل شوی دی په ډمډوله کې، او د هغه سره 15 تنه نور هم وژل شوي. تر اوسه چا د دې 14 ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د تیلو پمپونو د مالکانو اتحادیې اعلان کړی چې د جولای په 15 یعنی سبا لبا په ټول هیواد کې پېټرول پمپونه د احتجاج په توګه تړلې وي. د یادې ادارې مشران وایي دا احتجاج له هغې وروسته کوي چې وفاقي حکومت په پېټرول پمپونو اضافي ټیکسونه لګولي. بلخوا د پېټرولي مصنوعاتو وفاقي وزیر مصدق ملک مشال ریډیو ته ویلي دوی د تیلو د پمپونو له مالکانو سره په رابطه کې دي او هیله ده چې دغه مسله زر هواره شي. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو په پالیسۍ دې لسره غور وکړي او زده کوونکي افغانان دې افغانستان ته نه لیږي. هغې پرون په ایکس پاڼه لیکلي د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو ځکه اندېښمنه ده چې له دې سره به جنکۍ او ښځې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستنې شي، چېرته چې په تعلیم باندې بندیز دی. پاکستان د 2023 کال د نومبر راهیسې له هېواده د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. او په هند کې د یو مذهبي تہوار پر مهال غړې ګونې او ټیل جوړېدو په نتیجه کې یو سل 21 کسان وجل شوې دي. پرون هندي چارواکو ویلي چې په پیخه کې زیاتره وجل شوې کسان خزي دي. د پولیس چارواکو د وینا تر مخه دا پیخه له هغې وروسته شوې چې د جولای په 2 د هند په اتر پردیش سیمه کې په یو مذهبي تہوار کې 80,000 خلکو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې وه، خو په دغه تہوار کې نږدې 2,500,000 خلکو ګډون کړی و. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده. د بشري حقوقو د سار تنظیم د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبي ایشیا د څانګې مرستیالې پیتریشا ګاسمن په خپل یو رپورټ کې چې 13 ورځې یې خپور کړی لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جرمونو د ادا او پاړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریدونو یو شمېر قربانیان وای د داسې ورځې په تمه دي چې پکې د افغانستان په جرمونو کې ښکیل چارواکي محاکمه او زندانی شي. تفصیل د اکرام الله اکرام رپورټ کې اورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلارې په نوم بخپور کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا ګاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشا ګاسمن په ویانا کې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی او په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن ګاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in the
یعنی ویانا غونډه کې هغه سیاستوال شامل و لکه محمد محقق چې د هغه ملشه ځواکونه د 2000 په فایل کې د قتلونو او جنسي تیریو مسؤل و، خو هغه په اروپا کې پرته له دې چې د نیول کېدو ویره ولري په آزادانه توګه سفر کوي. همدارنګه اسدالله خالد پخوانی دفاع وزیر چې د بندیانو په شکنجې غیر قانوني وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل دی د نړۍ په کچه سفر کوي. هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د بشري حقونو د څار سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د زیانمنو شویو یو شمېر کورنۍ وایي د داسې ورځې په تمه دي چې د دې هېواد ټول جنګي مجرمین د محاکمې د میزونو تر شا وګوري. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام
هیچ جنگی مجرم محکمه تراکش نشو، هیچ یو د رسنیو له لوري رسوا نشو. ما په تیرو څو کلونو کې د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړل. دوی نه نظامیان و، نه یې دولت کې دنده درلوده. دوی په پوهنتون کې ووژل شول، دوی په روغتونونو کې ووژل شول، خو وژونکی یې اوس هم ګرځي او هیچا د شهیدانو د وینې پوښتنه ونه کړه.
بازخواست خون شهیدا را نکرد.
دا وایي د طالبانو له حکومت دا تمنه لري چې جنگي مجرمین به محکمې ته راکاږي، ځکه په خبره یې طالبان په خپله د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومت د عدالت غوښتنه بې ځایه ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي متاثر ازادي راډیو ته وویل
زما خپله د کورنۍ څو غړي قرباني شوي دي د همدغې کورنیو جګړو د لاسه. نو زه د دغې ورځې په تمه یم چې هغه کوم مجرمین او جنګي خلک چې دغه د محاکمې د میز تر شا وګورم، او دا به د زیاتره خلکو هیله او توقع همدغسې چې هماغه مجرمین خلک محکمو کې اوس وګوري.
دوی د نړیوالې محکمې په څیر له نورو بې پرې عدلي او قضایي سازمانونو نه تمه لري چې د افغانستان له جنګي مجرمینو سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بېلابېل بنسټونه او ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې شویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکېل بلل شوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د 1402 کال د لیندۍ په 14مه د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څیړلو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ وڅیړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د افغانستان یو بل ریپورت ته د طالبانو حکومت امارت پیژندنه د افغانستان د خونځیو په درسي کتابونو کې شامل کړي ده. د دوی د پوهنې وزارت په دې اړه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې هم پیل کړي دي. د دې ازموینې موضوع د طالبانو د حکومت د جنگیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لاولنۍ واکمنی او شلکلنۍ جګړې ته ځانګړې ده. د زده کړو په نصاب کې په دا ډول موضوعاتو شاملول د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنوي. دوی وایي په دې کار سره طالبان زده کوونکي افراطي او طالب پلوي روزي. نور حال په دې ریپورت کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو د درسي مضامینو په منځپانګه کې د امارت پیژندنې د موضوع شاملولو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. دا کورنۍ چې خپل ماشومان په ځانګړي ډول خپل ځامن د زده کړو لپاره دولتي ښوونځیو ته استوي وایي چې طالبان په دې کار سره د زده کوونکو فکر افراطیت او طالب پلوي ته اړوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړي. د دې ازموینو محتوا د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شلکلنې جګړې ته ځانګړې شوې ده. د تخار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ښوونځي ته د خپل ورور تګ او دې ډول ازموینو کې ګډون ته اندېښمنه ده.
ما واقعا از هم چاموزش خانگران هستیم.
موږ دا ډول زده کړو ته اندېښمن یو. لما او مور سره مې د ورور چلند بدل سوی، افراطي او طالب پلو سوی. کوم کتابونه چې دوی ته تدریس کیږي ډیری منځپانګه یې د طالب مشرانو کارنامو او جهاد مسایلو ته ځانګړې سوي.
یو ښوونکی چې د پنجشیر ولایت په یو ښوونځي کې ماشومانو ته پر زده کړو ورکولو بوخت دی هم دا موضوع مني او د نوم د نه څرګندېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
امارات په دې برخه کې کار کوي. په پنشیر کې هم دا سیالۍ تر سره شوې وې. د ځوانانو ترمنځ د مقاله لیکلو سیالۍ وشوې چې محتوا او عنوان یې د طالبانو د شهیدانو په اړه و چې دا د اندېښنې وړ ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له پیلولو یې موخه ځوانان له هغه جهاد سره آشنا کول دي چې د دوی په خبره هغه مقدس او برحق جهاد دی چې افغان ولس په تیرو دو لسیزو کې کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو چاودنو، ځانمرګو بریدونو او وژنو ته په پام سره د بیلابیلو برخو پوهان د طالبانو دا کړنې د دوی په خبره د خپلو جنایتونو د سپینولو لپاره هڅه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکي په ښوونځیو کې د دا ډول موضوعاتو پر تدریس نیوکه کوي. د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل
دیکتاتوري او یو ګوندی او یا یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل هم دې ته واسي چې هغه ته وفادار اوسي او پاته مغه په مسیر لاړ شي چې دا فایده نه کوي. د دې په یوازې فکر کوم د ښوونځیو په نصابونو کې باید ډېر مهم مسایل ځای پیدا شي. د وطن سره مینه، د افغانستان د ملي ګټو پلوي، همدارنګه عالي انساني ارزښتونه او د راتلونکي ژوند لپاره د علم او مهارت او کسب او قابلیت زده کړه ډېره مهمه ده چې دغه فارغان راتلونکي کې د یو ښه ژوند خاوندان شي.
د پوهنې فعال خوشحال روحي هم د طالبانو د حکومت پر دې کړنې نیوکه کوي. نوموړی وایي په ښوونځیو کې باید کیفیت ته پاملرنه وشي او ځوانان دې له عصري او پرمختللو علومو سره آشنا کړل شي څو د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې د نړۍ له هیوادونو سره سیال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د پکتیکا ولایت په بکخیلو ولسوالیو کې د ښوونځیو او مدرسو د 250 زده کوونکو ترمنځ د امارت پیژندنې رقابتي ازموینې ترسره شوي. خبر کې راغلی چې په ازموینه کې د پوهنې، اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو او د ولسوالیو ښوونکو برخه اخیستې وه. د راپورونو له مخې د پکتیکا ولایت سربیره په پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دا ازموینې اخیستل شوې دي.
دا مشال رادیو
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو خوسته دغه تا زرګونه د دولسه ټولګي فارغانو نن د کانکور ازماینو کې برخه واخیسته. په خوست کې په کانکور کې د ګډون لپاره 3,000 کسانو نمونه لیکلي وو چې د پنځشنبه یعنی نن جمعه او شنبه په ورځو کې به په کانکور کې برخه اخلي. د طالبان حکومت د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي چې په ټول افغانستان کې 15,000 کسان به یوازې حکومتي پوهنتونونو کې داخل کړل شي. نور حال د نجیب الله الوخیل رپورټ کې
د خوست شیخ زاید پوهنتون کې د ازموینې د ملي ادارې لخوا د 12 ټولګي فارغانو څخه په پوهنتونونو کې د شاملېدو په موخه د کانکور د ازموینې بهیر پیل شو. د یادې ادارې استاد وویل په خوست کې ټول 3,400 کسانو کانکور لپاره بایومیټریک کړی چې ټول یاد کسان په دریو برخې ویشل شوي او د دریو ورځو په بهیر کې به د کانکور ازموینه ورکړي. د ازموینې د ملي ادارې استازي مدیرجان کوټوال مشال روډي ته وویل
الحمدلله په خوست کې خو دوه ورځې موږ د بایومیټریک پروسه په ښه شکل سره ترسره شوه او لله الحمد د الله نو امید ساتو چې راتلونکي درې ورځې ازموینه موږ دلته لرو چې نن د پنجشنبه ورځ سبا جمعه او شنبه ورځ به دغه ازموینه اخیستل کیږي. د الله نو امید ساتم چې د ازموینې دغه پروسه په ښه شکل سره ترسره شي. په خوست کې تقریبا 3,400 خوښه ګډونوال دغه پروسې دي چې دوی ازموینه ورکوي.
بلوري ته په خوست کې د اوسنی کانکور ګډونوال وایي چې د دوی ډیری یې د کانکور د تیاری او ساینسي مضمونونو خصوصي پروګرامونه تعقیب کړي او دوی هیله مند دي چې د خپلې خوښي پوهنځیو ته به لاره ومومي.
نوم یې سیف الرحمن د پلار نوم نور محمد د خوست ولایت د صبرای ورسوالۍ اوسیدونکی یم.
د دولسم ټولګي پورې زده کړې مې الفاظ خالی او مرکزی لیسا کې سرته ورسولې. له هغې وروسته مو کمدګي پیل کړه، هغه مو بریالیتوب سره پای ته ورسوله، او دا د چنن مونږ د کانکور په ازموینه کې ګډون کوو. ان شاء الله هلی مشتاق چې ان شاء الله خپل خواخه په هنځای ته مونږ کمیابی کوو، هغې ته به رسیږو، او ان شاء الله امتحان ډیر شفاف ډول هوستل کېږي، هر څه منظم دي. ان شاء الله هلی مشتاق خپل هیلو ته ورسیږو.
د خوست د صبرې ولسوالۍ اوسیدونکی هادي خان چې د کانکور د ازموینې ګډونوال دی وایي د ازموینې صحنه خطر تیب شوی او دوی په دې صحنه کې کوم ستونزه نه ویني.
واقعا موږ ډیر هیلې لرلې دغه کانکور لپاره، ځکه موږ سراسر هڅې کړې وې، کوششونه مو کړې وو، او بالاخره دلته راغلو، دلته د کانکور په صحنه کې ناست یو، او ټول زده کوونکي هم هر څومره ملګري چې زما سره راسره وو هغوی ټول هم ډېر هیلې لري. واقعا دغه صحنه چې موږ څومره ګورو ډېره شفافه ده.
د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د 1403 لمریز کال په کانکور کې د ګډون لپاره 1.5 لک فرمې ویشل شوي، او یوازې په حکومتي پوهنتونونو کې د 15500 زده کوونکو د جذبولو ظرفیت موجود دی. په سګنی کانکور کې هم خزینه زده کوونکو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د پاکستان حکومت د خپل نوې اقتصادي پالیسۍ له مخې له افغانستانه په ورتلونکو ځنو مالونو د ټیکسونو مراعات ختم کړی دي. په دې مالونو کې سبزي او تازه میوه شامل دي. د خیبر ضلع سوداګرو د پاکستان د دې پالیسۍ خلاف د احتجاجونو خبرداري ورکړې او زیاتوي چې د تجارت کمولو پر ځای دي د کاروبارونو زیاتولو لپاره اقدامات وکړل شي، خو چارواکي وایي چې د جولای له اول نیټې نوې پالیسۍ عملي شوې ده. تفصیل له خیبر ضلع فرهاد شنواری راکوي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه و مشر شاه جهان شینواری مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان د جولای لومړۍ نیټه نه افغانستان نه په تازه میوو او سبزیو راوړو باندې کوم ټیکس زیات کړي، باید دا بیرته ختم کړل شي.
څومره مالونه چې راځي د افغانستان طرف نه، مخکې بس مونږ په یو ګاډي باندې 2 لک 2.5 لک 3 لک روپۍ ټیکس راوسته، اوس په یو ګاډي باندې 10 لک 12 لک روپۍ ټیکس راولي. نو دا یو سره سر زیاتا ہے. 15 روپے کے سارو و آگے سارو یا پاکستان حکومت پر افغانستان سر چون کم کاروبار کو آگے ختم کرا، 297 سارو یا راوستا نو مونگ حکومت پاکستان طرف نہ دا اپیل دے، او دا مور تے التجا دا چھ برائے کرم دا حکومت پالیسی چھ تاسو اوس روڑے دا یکم تاریخ نم لگو کڑے دا دلتا دا افغانستان پر مالو باندے برائے کرم چھ دغ بانے نظر ثانی ہو کڑے. مونگ پاکستان طرف نہ فروٹ سبزی سیزن شروع کی ال تبم دا محصول نسلور گنا شنو بیا تجارت ہوترے دا کاروبار ختم شو، چھ برائے کرم مونگ پہڑتال یا پدغ باندے مجبورہ کوئی چھ یا هرتال وکړو یا احتجاج وکړو.
په تورخم کې د کسٹم اپریزمنت څنګه یو چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته ویل چې د 2023 نوی فینانس اکټ لاندې په امپورټ کې په سیلز ټیکس کې ورکړل شوی استثناء ختم شوی، نو ځکه هلته ورسره په مجموعي توګه ټیکسونه زیات شول.
څومره چې فرش فروټس راتلل او فرش ویجیټیبلز به امپورټ کېده افغانستان، هغه ته د سیلز ټیکس اگزمشن وو. کله دا نوی فائنانس ایکٹ راغې 2024 مې لاندې دا کوم ایگزمشنز ورکړو، سیلز ټیکس ایگزمشن اون فوډز او سیلز ټیکس ایگزمشن اون ویجیټیبل فریش ویجیټیبلز، هغه ایگزمشنز یې ختم کړل. چې رقم ایگزمشنز موږ تاسو ټیکس ایگزمشن موږ تاسو ورکړو هغه ختم شو، نو هغه د وژنې چې نه ټیکس اور هغه بیت سینو نه سیوا شوی دی.
تر هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره تر ټولو مهمه لار ګڼل کیږي. سوداګر او ترانسپورټ ران وای چې په تور هم ټیکسونو زیاتولو او سفری محدودیتونو له وجې په دوړخیز تجارت باندې اثر پریوزی او مخ پخکته روان دی، او په کار ده چې هلته ورسره نرمی وکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو خبرونه دي. ملګرو ملتونو 13 په یو ریپورت کې ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د خزو په وړاندې تشدد زیات شوی. د تشدد په دې پیښو کې په کور کې وهل ټکول او جنسي تیری هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکي سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې په خزو د تشدد پیښې ځکه ورځ تر بلې زیاتېږي چې موجوده قوانین نه عملي کیږي. دوی همداراز په عامه پوهاوي ټینګار کوي، وایي چې نارینه ته په کار د پوه شي چې له خځې سره هم انساني حقوقونه د رویه خوساتی او د غوی د انساني حقوقونو احترام وکړي. تفصیل د شبیر احمد جان ریپورت کې.
د زنانو د وراثت د دوی د تنګولو یا هراسمنت مخنیوي لپاره او د دوی د بلبل حقوقونو خوندي ساتلو لپاره جوړه سرکاري د محتسب ادارې د خیبر پښتونخوا مشره رخشندانه زوی په صنفي بنیادونو د زنانو زورول او په دوی تشدد اوس هم هیواد کې یو غټ ستونزه ده. دوی په دې اقلا قانون سازه هم شوي دي او اړوند حکومتي ادارې او ټولنیزو رویو له وجې په هغې عمل درآمد نه کیږي. دوی مشال لیډو ته په دې بابل وایي.
جینڈر بیسڈ وائلنس یا صنفی زور زیادتی پر بنیادی تو گادلتا یہ وڈیرا سنجیدہ مسئلہ دا او پتی رو دول سیزو کی پر حکومتی کچا چکوما قانون سازی شوی دا اغتر دی رہا دا دا صنفی تشدد ختمول لپارا دا دلتا دا صنفی تشدد پر تناظر کی غٹا مسئلہ دا ٹولنی رویی دی خو چکومی اڑوان دا اداری موجود دی اغا ہم سنجیدہ ندی او دا توان کمی ہم دے کہ سرکاری و غیر سرکاری دا سنجیدہ شی نو دا بالکل ختم دے ہم شی او کا ختم ہم نشی نو تر ڈیرا پکی کمے رات لے لی شی
ریڈیوس ہو سکتا ہے.
دا گڈول پا خیبر پختونخوا کے دا زنانو دا خیگڑو او حقوق ل پارا کارکون کے مدنی فعالہ طاہرہ کلیم وائی پا پاکستان کے پا عمومی توگا او بیا خیبر پختونخوا او قبالی سمو کے پا خصوصی توگا دا زنانو تشدد کی سنو کے ورس تربلا زیات والی ل دل کی گی وای اسباب نروا کٹولنا دا جوڑ شو قوانین نو عملی کی دل او دا نارینو ل خوا زنانو تا خپل انسانی بنیادی حق نور کول دی.
دا قانون جوڑے دل یا پاس کول اغا صرف یو حتمی حل نه دی د دلاری چې موږ وایو زموږ سر خو قانون شته اوس ولې په زنانه تشدد کیږي. نو که قانون پاس شي نو دا غي فائدې نشته ځکه چې موږ په بجټ کې اغا شانتي ریسورسز نور کو چې آیا د دې قانون باندې دی عمل هم شي. نو دا هم یو غټ سبب دی چې دا شرع بچی دی دا په کمیدو کې ناراضي خد دې نه علاوه ک نور قوانین موږ وګورو پولیس سټیشنو کې پټاڼو کې زنانه پولیس آفیسرز نشتا خزی کانسٹیبل نشتا چې یو زنانه لاړه شو داغي بیسیک اف آی آر چې دی اغا درج شي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انګریزي ورسپانې د نیوز د جون په 28مه د متحده قانونو د نفوسو یا پاپولیشن فند یو رپورت خپور کړي چې تر مخه پاکستان کې 2.5 سلنه زنانه په بیلبل ډول د صنفي تو تریخوالی ښکار کیږي چې په کې غټه شمیره د هغې زنانو د چا چې تعلیم نه وي یا کم وي. مدنی فعال طاہرہ کلیم بیاوائی پا صنفی بنیادونو دا زنانو سره امتیازی سلوک او پا دوی دا تشدد لوجی دا زنانو ژوند دا پیدایش نوخلا تر اخر پوری دا نارینو دا اثر لاندوی او دا دی صحت، روزگار، تعلیم ور سره ډیر اغیزمن وی.
پیدایش نو ګورو نو په هغه کې د خوراک نو واخلا چې کوم الک ماشوم یې هغه ته خوراک او جنې ته نه خوراک نو داغي نشونما د وخت نه چې دی هغه په کمزوري وجود باندې کیږي. تر د الک تعلیم له ترجیح ورکړي کیږي ماشوم یې جنې داغي ته تعلیم ته ترجیح نه ورکړي کیږي او زری واده کی نو داغي و جنا زموږ خواندګي شرا دا هغه هم کم ده 49% چې کومه آبادی ده وې نمونګه داسي یو مازور طبقه جوړ کړي چې یو زنانه هغه کله داغي سره تعلیم نه دی هغه سره د خپل حق لپاره د فیصله اجازت نه دی.
دا چې د زنانو پر ضد د صنفي تشدد مخنیوي لپاره جوړ نور سرکاري ادارې څه کوي او څه کړی دي. نو خیبر پښتونخوا کې د زنانو لپاره جوړ سرکاري کمیشن کې کارکونکي امنا دورانی وایي
زموږ چې کوم سماجی سوچ دی اجتماعي چې کوم د خلکو سوچ دی هغه کې بدلون راوستو ضرورت دی چې یو ښځه یو انسان په توګه باندې وګڼل شي.
یاد ورسپانه د متحده قانونو د ادارې یو ان ایف پی د یاد رپورت پړه دا هم وایي چې کسو هم پاکستان کې د زنانو پر ضد تاوتریخوالی او تشدد مخنیوي لپاره یو شمیر قانون سازه شوی خو بیا په دې اړه کومه زنانه تر تشدد ښکار شوی او عدالت ته لاړ شي نو عدالتونو کې په زنانو د تشدد کیسونو کې ککړ کسانو ته د سزا شرح ډېره کمه ده چې شوخه 2.5% ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا
په پیښور کې د یو غیر سرکاري ادارې موندنې ښایي چې په خیبر پښتونخوا کې تور زیړې زیات شوې. تور زیړې له یو کس څخه بل ته هم لګېدلې شي. دا د ځیګر یعنی جګر یو خطرناک ناروغي ده چې که درملنه یې ونه شي نو ناروغ تن وجلې هم شي. د تور زیړې ځینې قسمونه واکسین لري چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګټور دي. ډاکټران وایي خلکو ته پکار ده چې د یو بل د ګیرې استعمال شوی ماشین، د غاښونو برش او ستنه استعمال نکړي. په دې حقله تفصیل د اسما ګل ریپورت کې اورو.
خیبر پښتونخوا کې د تور زیړی رنس په خوریدو کې اضافه شوې ده.
پېښور کې د فرنټیر فاونډیشن فلاحي روغتون لخوا جاري شوی رپورټ کې ویل شوی چې دوی تر روان کال کې د امروزه په بنیاد اتیا شوی سلور زره درې سوه لس تیلو کې تر سلویښت کسانو وینه کې د تور زیړې نښې ښکاره شوي. هم د دغه روغتون چارواکي ډاکټر فخر زمان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل پر رضاکارانه توګه روان کال ترلاسه کړې وینې د معاینې کولو وروسته ورته په ډاګه شوي چې د تور زیړې رنځ د تیرو وختونو پرتله زیات خپور شوی.
فرنٹیئر فاؤنڈیشن یو وشت کالورا سے تھلیسیمیا ہیموفیلیا دا بلڈ کینسر دا چار ہزار نہ زیات معشومان جی دی دا مونگ سر رجسٹر دی پمیاش کی یو ظلم ضرورت شی دو ظلم ضرورت شی دا گا بلڈ مونگا ہوتا پرووائڈ کو جی دا اس مونگا دا دو ہزار چوبیس اول انیش پک میاش تو دا کڑے دے مونگر دا ایکٹیویٹیز رپورٹ رضا کارانا تور باندے سو کوینا اتیا کئی مونگ تا چار ہزار تین سو دس کسانو پدش پکو میاش تو کے بلڈ ڈونیٹ کڑے دے دا کیسز چی کم پازیٹیو راشی دی تا گائیڈنس ہم ورکو چی دا دے بیمارے علاج سنگا کئی دینا بچ دے دا دے پرہیز سنگا دے دے کے خوراک سنگا پکار دے
دا چې د تور زیړی لګي دو وجوهات او علامات څه دي په جواب کې د پیښور صحت محکمې طبي ماهر ډاکټر شمس مومن وزیر مشال ریډیو ته ویل چې تور زیړی یو خبرېدونکي رنځ دی او د زپلې تن ځیګر ته نقصان رسوي ولې زیاتره خلک په دې نه خبرې وي او دا ځکه چې د تور زیړی ښکار رنځور کې علامات ظاهرې دو کې وخت لګي
پریکٹس بی او سی چام زبان شوی ته تور زیړی وي دا وایرل ڈیزیزز دی کی پی کے سے مش مریضوں کا ٹیسٹ کری آ سے ہاں تقریباً ہر انزل سام شلام مریض دا تور زڑائی خاص کر سی او بیا بی دا بشرو جی جس خروق صفی نوی گندائی بی دا بیا ٹرانسمیشن دا یو بلنا یو تا بل تا لگی یا دے گندائی بی سرا لگی بل دا چھ یو کسوی نا ویل کئی بل گستا لگی دے مور نا بچی تا خلق دا شی خاص کر ہیپٹائٹس بی ہیپٹائٹس بی ہے علاج تا دی سی ہے علاج تا ہیپٹائٹس بی دا سی دا چھ دگی دا سی علاج نہ چھ دا مکمل ختم کی دا سی علاج شتا جی کنٹرول کوی
ڈاکٹر شمس مومن وزیر دا هم ویل کچری خلق بغیر د علامات ښکارا کېدو د تور زیړی ټیسټونه کوي نو په وخت په دې رنس تشخیص او علاج تر ډیره حد ممکن وي
کچرته هپټایټس بی او سی سو علاج ورن کې پټه مونږ نه دغنا یو قسم ته کینسر د هپټوما چې بیا لیور چارن کې بدن شیبه پې جوشي او بیا یو خاص ټیم روش انسان بیا سره وفات خشي یو بل ډیر ضروری خبره هپټایټس بی ویکسین شته او د سی نشته خو د سی علاج شته چې مکمل ختم شي او د بی د سی علاج نشته چې ختم شي نو د بی د پوره ویکسین خامخا کوي کچا ته زیړای نه وي نو بیا د بی ویکسین کوي او کچا ته سی شوی نه سی علاج دا کوي
د صحت چارو ماهران وای چې د صفایي خیال نه ساتل د ذاتی استعمال شیان لکه د غاښونو برش سیرنجونه او ستنې شریکول د نشي توکو استعمال او بغیر د طبي جاچ اغستو بل تن لا وینه ورکول د تور زیړی د خبرېدو لویه وجه ده نو باید چې د دې رنس په ضد احتیاطي طریقې عملي کړل شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس ورزو د دې غړی اخیری رپورت ته. په پاکستان کې په داسې حال کې ګرانی زیاته شوې چې مرکزی حکومت د 2023-24 مالی کال لپاره 13 میاشت بجټ وړاندې کړ. په پاکستان کې تیر کال هم ولس لګرانی سر ټکاوه، خو د روان کال په مئی میاشت کې د ګرانی کچه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیاته لوړه شوې وه. دا چې اوس هلته د ګرانی څه حالت دی، ولس یې په اړه څه وایي، د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد یې په رپورت کې تفصیل راکوي.
په ملک کې د ګرانۍ د شاري د جاج اغستلو ادارې یا پاکستان بیورو آف سټیټسټیک د تازه شمیرو تر مخه په ملک کې د اونیزي ګرانۍ اشاره د روان کال د جون په میاشت کې 12.5% تلوړل شوی، کوم چې د تیر کال په نسبت 0.3% لوړ ده. د یادې ادارې د راپور تر مخه په ملک کې د ضرورت د شیانو نرخونه لکه خوراکي شیان، پټرول، ډیزل، بجلی او دوایانو قیمتونه لوړ شوي د کم لامل چې پر افتواره یا اونیزه ګرانۍ کې اضافه شوې ده. په ملک د مسلسل غیر یقیني ګرانۍ د خلکو ژوند اغیزمن کړي. د پېښور خورشید خان چې د ټیکسي ډرایور دی وایي ګرانۍ دومره لوړه ده چې اوسان یې خطا دي. نوموړي خپل درد مشال ریډیو ته داسې بیان کو.
یاره جی دومره ګرانۍ ده کړه چې موږ خپلې خبرې مې رکړي چې څو ویو څو نه ویو، گزاره خو ګرانه ده خو بس الله یې پوره کوي، خو بس څوک بس هغه سات تیریږي وہ سو کل گٹو کل تو سو کل گٹو کل زر روپے گٹو بتا کا خبر ہے پر دے گاڑے بس چلو لی کے بس پم مزورے بانے
پ ملک د گرانے شرا وقت تر وقت کما او زیات شوی دا. خود کال 2023 پ مئی میاش کی د اوږد وخت لپاره ګرانۍ یا لانګ ټرم انفلیشن شرح د 8 سلنې نه په برتللی وا، کوم چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوړ وا. د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس تشمیرو تر مخه په روان وخت کې د لانګ ټرم انفلیشن شرح شاوخوا 3 سلنه ده، او حکومت ادا کوي چې دوی په ګرانۍ کې د کموالی هڅه کوي. البته په پیښور کې میشت صحافی او شنون کې لحاظ علی په ملک کې د غیر یقیني ګرانۍ او ارزانۍ په اړه داسې شننه کوي.
کوری د پاکستان معیشت تر اوسه پورې اړخ نه دی معلوم چې دا به په کم پلوزی. پاکستان د بد مرغه خپل معیشت د نړیوال امدادونو سره تړلی دی، او په هغه امدادونو چې کله دوی ترازی نو پاکستانی معیشت ساخلی، خو پخپل خپو چر هم د ودریدو قابل شوی نه دی. دلته مایکرو اکنامک فاینانسنګ د پاره کوشش نه دی شوی، دلته د وړوکی لیول سرمایه کارۍ د پاره چکم دی پالیسیان نه دی جوړی شوی.
لیاز علی مشال ریډیو ته ویل په ملک کې د سیاسي ګوندونو او ادارو سره د ستراتیژي نشټوالی او پلان نه لرلو له وجې د ملک معیشت پر خپل خپو ودریدل مشکل دی، او په مستقیمه توګه د ارزانۍ راتلو ممکنات کم په نظر راځي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.